دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2018 میلادي کال د جنوري 13 نیټه د زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر وانه خبرونه کی ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کی به په پېښور کې د قبایلی سیمو په اړه د یوې غونډي او سره د ځینو نورو قبایلی سیمو د ستونزو په اړه مو حال در سره شریک کړی دی او نور راپورونو تر څنګ د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا او درملنه خبرونه اورېدل هم هیروي. خو تر اوسه وړاندې واورو کوو نجیب عامر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
له خوستا د وزیرستان د کډوالو پاکستان ته د ستنیدو لړۍ دوام لري. امریکا د افغان ځواکونو د ملاتړ په خلې وکړ او له ګوانټانامو زندانه لس بندیان عمان ته ولېږدول شول. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د خوست ولایت له ګولان پنغالي څخه د وزیرستان د کډوالو پاکستان ته د ستنېدو لړۍ نن په دریمه ورځ هم روانه ده. چارواکو په بنو کې د مشال لډیو خبریال ته پرون خبر ورکړ چې د سې شنبې په ورځ ټولې 110 کورنۍ د غلام خان په بندر د پاکستان لوري ته واوړېدلې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې چارواکو ویلو چې هر ورځ به د 200 په شاوخوا کې کورنۍ بیرته پاکستان ته وړي چې په غلام خان بندر کې بینومونه ثبتېږي او بیا به له هغه ځایه دغه کډوال د باخیل پنغالي ته رسول کیږي. له افغانستانه د وزیرستان د کډوالو د ستنېدو لړۍ د جنوري په 16 پیل شوې وه. په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب عملیاتو څخه د پاسه 6000 کورنۍ افغانستان ته په وړېدو مجبوره کړې وې. د افغانستان د ننګرهار والی د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان پر خلکو په ځانګړي ډول قومي مشرانو غږ کړی چې ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزڼ ضد څاڅکو د ورکولو لپاره د خپلې مرستې ونسپموي. ګلاب منګل دغه څرګندونې پرون په جلال آباد کې د یونیسف ادارې په مرسته جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې.
د دې مهلک مرض په وړاندې مبارزه یوازې د روغتیایي کارکوونکو نه ده، بلکې په دې کې ټول ولس په ځنګل ډول سره قومي مشران، دینی علما، مدني فعالان، د رسنیو مسؤلین، ځوانان، خویندې، دا ټول ګډ مسؤلیت لري. او زه په ټولو خپلو هیوادوالو باندې غږ کوم چې افغانستان څخه د دغه مهلک مرض په له منځه وړلو کې د زړه د اخلاصه کار وکړي تر څو خپل هیوادوال وژغورو.
بل پلو د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال وایي چې د 2018 کال په اوږدو کې زرګونه ماشومان د بیلابیلو وجوهاتو له کبله د پولیو له ساسکو څخه محروم پاتې شوي دي، خو دوی هڅه کوي چې په روان کال کې دوی ټولو ماشومانو ته لاسرسی ولري. د افغانستان ملي دفاع وزارت په کندوز کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د نوموړي وزارت مرستیال ویندوی محمد رادمانش پرون مشال لړیو ته وویل چې د پامیر یو په نوم دغه عملیات د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ، حضرت سلطان، بوز کندهاري او پلچین سیمو کې ادامه لري. د زیاتوي چې افغان ځواکونو هغه ماینونه هم چې د خلکو د تګ را تګ پر لاروی ښودل شوي پاک کړی دي. ښاغلی رادمانش ته هم وویل چې د ننګرهار، هلمند، روزګان او سرپل په ګډون په نهو ولایتونو کې دا مهال پوځي عملیات دوام لري. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې مشر جنرال جوزف ووټل د افغانستان امنیتي ځواکونو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. جنرال ووټل پرون په کابل کې د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. د اجرایي ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلی عبدالله له دې لوړ رتبه پوځي مقام غوښتنه کړې چې امریکایي عسکر دې د 2018 میلادي کال تر پایه له افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. جنرال ووټل همداراز په افغانستان کې د حکومت او د مخالفو وسله والو ډلو ترمنځ د سولې پر امکان همغږي دلې دی. جنرال ووټل کابل ته تر سفر مخکې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر باجوا سره خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي جنرال باجوا ډاډ ورکړ چې حکومت په افغانستان کې د سولې د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د افغانانو په رهبرۍ ترسره کیږي. امریکا پرون د دې خبرې پخلی وکړ چې د کیوبا له ګوانټانامو زندانه لس نور قیدیان عمان ته لېږدول شوي دي. د عمان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په غوښتنه یې دغه قیدیان منلی دي. امریکایي چارواکي وایي له دغو لسو کسانو څخه دوه یې د افغانستان او پاتې نور یې د یمن اتباع دي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست د جنوري په 18 په لومړي ځل د اعتراف وکړ چې د ولسمشر باراک اوباما هغه ژمنه به پوره نشي چې د جنوري تر شلمې چې د اقتدار واګې پرېږدي د ګوانټانامو زندان به په بشپړ ډول وتړل شي. امریکایي چارواکي وایي له هم 15 نور قیدیان د ګوانټانامو په زندان کې د بند شپې اړوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له نړیوالو سره تهران پر اټومي موافقه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ انتقادونه رد کړل او ویل چې پر دې موافقه بیا بحث نه کوي. حسن روحانی د یاد تاریخي جوهري تړون د کال په پوره کېدو پرون یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې دا تړون د امریکا لپاره هم ګټور دی. نوموړي پر ترامپ انتقاد وکړ چې په وینا یې د دغه تړون امریکا ته د ګټو نه خبره ده. ښاغلی ترامپ د تړون تر ټولو بد یاد کړی او وایي په ترڅ کې ایران ډیر څه ترلاسه کوي. خو روحانی د ترامپ نیوکې یوازې شعارونه بللي او وایي د دغه جوهري تړون د سباون پړه هیله من دی. د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جوهري تړون په ترڅ کې ایران له خپلو اټومي هلو ځلو لاس اخیستی او په غبرګون کې پر دغه هیواد وضع شوي بندیزونه نرم شوي دي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی وایي عراقي ځواکونو په لویدیز موصل کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف کاروایی پیل کړې ده. د یادې سیمې ځینې برخې لا هم په بشپړ ډول د سختدریزي ډلې په ولکه کې دي. د ښاغلي بادی پرونې څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې عراقي ځواکونو د دجله سیند په ختیځ کې په موصل دننه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وروستي سنګرونه هم نیولي دي. عراقي ځواکونه هوډ ښکاره کوي چې دوی به ډېر زر د دجله د سیند ختیځې غاړې په بشپړ ډول ونیسي. د امریکا په ملاتړ کې عراقي ځواکونو څه د پاسه درې میاشتې وړاندې د موصل د نیولو لپاره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره جګړه پیل کړې وه. اټکل کېږي چې د لویدیز موصل جګړه به هم د ختیځ موصل د جګړې په څیر پیچلې او ورو وي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان د خوست ولایت له ګلان کیم څخه د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو لړۍ نن په درېمه ورځ هم دوام لري. په پېښور پوهنتون کې د قبایلي سیمو د اقتصادي وضع او پرمختیا په اړه دوه ورځنۍ غونډه روانه ده. ګډونوال په فاټا کې د حکومتي پاملرنې او اقتصادي پروژو پیلولو غږ کوي.
دا هغه ویا کاله چې موږ غو نګلیکټ کړی دی هغې دپاره پیسې پکار ده، هغې دپاره انویسټمنټ پکار ده، هغې کې روډونه جوړ شي، هغې سکولونه جوړ شي، سکل ډیولپمنټ سکیمز پکې شروع کړي.
دا خیبر پښتونخوا د شوقدر په دریاب کورونو سرکاري پرایمري سکول کې ماشومان وایي په یخ ژمي کې پر تور مځکه ناست سبق وایي او څوک یې غږ نه اوري.
دیوارونه خراب دي، کمرو کې شیشې ماتې دي، فرشونه خراب، ټراټونه نشته.
په داسې حال کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو دوه کلنه موده پای ته ورسېدل. یو شمېر سیاسي ګوندونه د دې عدالتونو د مودې غځولو مخالفت کوي او ولسي عدالتي نظام مضبوطولو غږ کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر غړي افراسیاب خټک وایي او دروان خبرونی په دوهم نیمایي کې 19 پروګرام روغتیا او درملنه اوریدل ماهر وي چې دا ځل تر صدمې ورسته د ذهني یا رواني فشار ناروغي ته ځانګړي شوی.
جنگ دې جګړې دي، انساني ذهن د دې نه مثبت یا منفي اثرات اخلي. دا اثرات چې کله په انسان کې پیدا شي نو د ته جسماني عارضه ولګيږي.
زموږ غږ لمشال رادیو خبري چهار ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه کوي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم واوري چې پاتې ده mashalradio.com او کچیر تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوغ دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. او تاسو دا هم کولای شئ چې د یوټیوب لاله د مشال رادیو خبرونه ویډیوګانې او وویني او وی ګوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د دوشنبه یا ګل د ورځ راهیسی د افغانستان د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ له ګلان کیم څخه د وزیرستانیو کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر پیل شوی دی چې نن یې دریمه ورځ ده. ټاکل شوی و چې په لومړي پړاو کې به هر ورځ 200 کورنۍ له خوست څخه د خیبر پښتونخوا د بنو بکخیل کیم ته ځي او دغه وروسته به بیا د شمالي وزیرستان ته ستنول کیږي. خو د ځینو ستونزو له امله دا ستروس پرې نه دي سوي او هر ورځ یو شمیر کورنۍ پاتې کیږي او خپل هغه ټاکل شوی شمیر چې دی هغه ته نس رسیدلی. په لومړي پړاو کې ټاکل شوی و چې د جنوري له شپاړسمې څخه به د جنوري تر شپږویشتمې پورې هر ورځ دوه دوه سوه کورنۍ ستنیږي چې ټول شمیر یې دوه زره ته رسېدی. یو قومي مشر سلیم داوړ دوه ورځې مخکې مشال راډیو ته ویلي وه چې د کډوالو په اوله جوپه کې د پیخیل او محمد خیل د کلو دوه سوه کورنۍ شامل دي. د وزیرستان د کډوالو د مخنیوي لپاره د خوست یو شمیر ملکی چارواکي هم د ګلان کیم ته ورغلي ول. د خوست په ګلان کیم کې د وزیرستاني کډوالو تر ټولو ستره شمیره استوګنه لري. په شمالي وزیرستان کې د جون 2014 کال د زربیازب عملیاتو له وجې زرګونه کورنۍ افغانستان ته هم کډه سوي چې اوس یې د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې ده او دوی ورو ورو خپل سیمو ته را روان دي. په دې اړه تازه معلومات موږ تاسو سره وروسته شریکوو، ځکه چې موږ خبریالان به هم غلام خان ته ځي او هلته به د سترګو لیدلې حال راکوي چې دا کډوال په کوم حالت کې دې خواته را اوړي او هلته د کوم ستونزو سره مخامخ دي. اوس راځو لومړی راپور ته. په پېښور پوهنتون کې د قبایلي سیمو د اقتصادي وضع او پرمختیا په اړه د ورځنۍ غونډه چې پرون پیل شوې وه نن هم روانه ده. دې غونډه کې په لسګونه پوهان، حکومتي چارواکي او زده کوونکي ګډون کوي چې هدف یې په فاټا کې د اقتصادي پرمختیا لپاره په لارو ګدرو د خبرو اترو سپارښتنې وړاندې کول دي. د غونډې انتظام د پېښور پوهنتون د قبایلي سیمو د چارو د زده کړو څانګې کړي دي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسف زیرا کوي.
د قبایلی سیمو د اقتصادي پرمختیا په اړه د ورځنۍ غونډه کې ګډونوال د خیبر پختونخوا د پولیس اډیشنل آی جی او د صوبې د داخله چارو او د قبایلی چارو پخوانی سیکرتر سید اختر علی شاه مشال رډیو ته وویل چې د اقتصادي پرمختیا لپاره لومړی شرط امن دی او اوس په قبایلی سیمو کې د امنیت وضع د مخکې په پرتله ښه شوې ده.
چې کوم زمونږ رونه ډسپلی شوی هغه هم ټول هلته لاړو. منګا ګورو چې هلته په دې ټرایبل علاقه کې خاص کر زمونږ د منرل یو ډیر لوی پوټنشل دی. یو وخت کې هغه کې کمی راغلی، اوس هغه بیا زیاتی کی لګیا دی، پروډکشن دغه زیاتی کی لګیا دی. انټرنیشنل کمیټیز هم را روان دی هلته ایکسپلوریشنز د پارا. نو دا د دې سیز نشاندہی کئی لگیا دے چی التا امن را غلے دے او ترقی او خوشحالی بم ورسرا نورا سوا کی گئے.
پیخور پوہنتون کے دا قبائلی چارو دزدکڑو دسانگی کوارڈینیٹر ڈاکٹر سید حسین شہید سہرور دیوائی چی پا قبائلی سیمو کے دا اقتصادی پرمختیا ڈیر وسیلے شتون لری، خود حکومت ناکام پالسے پا سیمو کے دا بے وزلے او نامنے لامل لے.
فاټا کې منرلز ماینز دی دا ایکسپلویټ شي نه دی، هغه وجه دا چې د دې سټیټس فاټا وانس دا ریګولریشن کې راشي، وانس دا سیټلډ ایریا کې راشي، تاسو وګورئ دا ټول چې کم انویسټرز دي دا ټول بلته ځي. اکنامکس دی دا غټي زبردست طریقه ده چې مسلې حل کولی. تاسو انډیا پاکستان منځ کې لکه تاسو زم کنه انډیا پاکستان منځ کې چې مسلې چیک روان دي، تاسو اقتصاد پری دی، تاسو خپل انویسټر پری دی، هغه انویسټر ته پری دی پاکستان تماشا کوي دا مسلې به حل شي. سو از دا کیس بټوین افغانستان اند پاکستان، سو از دا کیس ود فاټا.
د هریپور پوهنتون وایس چانسلر او د اقتصادیاتو کارپوه ډاکټر ناصر علي وایي چې په فاټا کې د اقتصادي پرمختیا لپاره یادو سیمو کې د اصلاحاتو ترڅنګ په تعلیم او فنی تربیت جدي کار کولو ته اړتیا ده.
دا هغه ویا کال چې موږ غو نګلیکټ کړی دی، هغه لپاره پیسې پکار ده، هغه لپاره انویسټمنټ پکار دی چې هغه کم از کم د سیټلډ ایریا لیول ته هغه راشي، هغه کې روډونه جوړ شي، هغه اسکولونه جوړ شي، اسکل ڈیولپمنٹ اسکیمس پکې شروع کی، یونیورسٹیاں پکې جوړ شي، یو یونیورسٹی نه یونیورسٹیاں پکې جوړ شي، کالجونه پکې جوړ شي چې هغه هغه ځای کې کسوک انویسٹمنٹ کولم غواړي نو ورکرز به کم ځای ناراضي، لیبر به کم ځای ناراضي. لیبر بوله بیا یا د پنجاب نه راولې یا به سیټل ایریاز میا نه دغه دغه څه فائدہ وشوال.
په غونډه کې زیاتره کارپوهانو په خپل ویناګانو کې وویل چې کچری قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي نو دا ګام به د صوبې او فاټا ترڅنګ د افغانستان په اقتصادي پرمختیا کې هم مهم کردار ولوبوي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو
دا شروع د ورځې
19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزې او سرکار
په پابندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خبري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو 19 پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د خیبر پښتونخوا د شوقدر په دریاب کورونو کې د سرکاري پرایمری سکول ماشومان شکایت کوي چې په یخ ژمي کې پر تور مځکه ناست سبق وایي. د دې سکول د ښوونکو په وینا دلته له 350 زیات ماشومان زده کړې کوي او نږدې ورسره د نجونو کوم سکول هم نشته چې دا ډول د کلي ماشومان هم دې سکول ته ورځي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
په دریاب کورونو شوقدر کې د سرکاري پرایمری سکول ماشومان په یخ ځمکه ناست وي او زده کړې کوي. دغه ماشومانو لپاره د تعلیم محکمې لخوا نه خو ټغر شته او نه میز کورسی. ولې دوی وایي چې درې ورځې باران وو نو هغوی به د سکول دوو کوټو ته راغونډېدل.
حضرت علي سلورم کې ګیډې خراب دي او دیوالونه خراب دي، کمرو کې شیشې ماتې دي، کمرې خراب دي، پر شونه خراب ټراټونه نشته.
په دې سکول کې د استادانو په وینا چې له 350 زیات ماشومان سبق وایي او نږدې ورسره کوم د جنکو سکول نشته، نو د کلی ماشومان هم دې سکول لري راځي. ولې د استادانو شمیر درې دی چې زده کوونکي وایي چې کله یو استاد په چټي وي نو بیا زده کړې هم متاثره کیږي.
سلما سلورم کې جی وستا باندې مونږ هم باندې وبم نشته، پر شونم خراب دي، کمرو کې شیشې نشته، اجی بس کمرو کی کینی سوار کینی او بچے باران شی سب برنڈا کی رازے کو اس کمرو تدنکو جی خی 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 خو بس دغش مجبوری شنو بس ہم دل تکینی.
بلخوا د سکول مشر استاد جهان زیب خان وای چې دا سکول د تنازیخ کار په کلو کې آباد دی، نو هم دغه وجه ده چې نه یې د مهمندو تعلیم محکمه او نه یې د چارسدی تعلیم محکمه خیال ساتي.
کوم تعلقه افسر چې جی او یو چې موږ سامان درکو کالم تیر شي دون تیر شي دریم تیر شي بل پچې څه جهاتو مسله ده چې لکه ته ورشو چې موږ سره نه پټا سره چې پټا لا ورشو یره دا سیټل سره جی مشکلات دغه وجه نه جی مې ارته وجه نه خراب دي. سکول کې کوم ماحول پکار دی استاد لپاره د سیار نه دی چرته پر نیچر نشته دی، استاد کا میرے ٹاٹ نشته دی، بور نشته دی، اوبه نشته دی، دا په تیر سو تدریس باندې غټه سر کوي.
او یاد دی چې د محمودو د تعلیمي ادارې سره تړلې شوی 240 سرکاري سکولونه د تنازیخ کار 25 کلو کې جوړ دي چې ته زیاتره سکولونو د بیا ودانې ضرورت شته، خو د جوړونې ذمه نه خو قبایلی سیمو او نه د خیبر پښتونخوا تعلیمي ادارې په غاړه اخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، دریاب کورونه.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري اوس د خیبر پر لور. د قبایلی سیمه خیبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې د بجلی د نشوالي له امله مرکزی روغتونونه او د صحت واړه مرکزونه اغیزمن شوي دي او ټول ماشینري پکې ودرېدلې ده چې له کبله ماشومان له علاج محروم دي. د صحت محکمې کارکوونکي او ډاکټران هم وایي چې روغتونونو ته دې په مستقله توګه بجلی ورکړل سي او د متبادل په توګه دې ورته د سولر یا شمسي بندوبست وکړل سي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی خلک وایي چې د یخنۍ زیاتېدو سره سم د دوی بجلی بنده شوې ده چې لامل یې نه یوازې په خپلو کورونو کې د مشکل سره مخ دي، بلکې په روغتونونو کې هم بجلی نشته او ټوله مشینري پکې په ټپه ولاړه ده او د ماشومانو علاج پکې نه کیږي. د خیبر جنسی د باډي یو مشر واحد پردی په دې حق له مشال ریډیو ته وایي بیسي
بجلی نشته، برابر د ماشومانو بیمارې نه کوي. دا سره ټول مشمونو کې موږ ته لوکا کې اوس نمونیا خورا شوی دی. وای نمونیا بنیادی هغه چې مشمونو لا غاړه سوړې واجب دی، او سوړې واجب بنیادی دا چې بجلی نشته خلکو. اسپاتور خو ټول سیستم په بجلی روان دی، که ایکسرای دی او که لیبرټری دی او که ټول شي نه وسره بیخي متاثر دی.
او د خیبر په مرکزی روغتون کې د پیرامیډیکل سټاف یو غړی نقیب خان د بجلی د نشټوالي په اړه وایي
ایمرجنسی نه ونه سره تراخيري واټه پورې د ګټور شي نه بم کو بجلی باندې بجلی چې نه ایمرجنسی بم خاره نیبولایزر په پکې نه دي نه نمونیا والا ماشومان راځي هغه مرګ ته رسیدای شي مرګونه پکې راځي شي دا سه اکسرا شو اکسرا چې نه نو دا سه لیبارټری شو دا سه واټونه شو واټو کې چې بجلی نه ماشوم ایڈمیشن شو کوي څه کوم نه کا ځکه چې واټونه خو یخ وی نیبولایزر پکې نشته نو دا هو لګه لکه غریب خلک یار یو ماشوم کو
د خیبر جنسی په روغتونونو کې د بجلی د نشټوالي په حق لمو چې کله د خیبر د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیا سره خبرې وشوي نو دوی وویل
کم د ایمرجنسی کارونه دي په سولر او پی ایس ایب نه پیول ملایويږي په جنریټر باندې روان هغه موږ ته غارنګ چلو جمرود کی هاي را سره خبره شوی هغه موږ ته ویلي چې را د ګریډ بزر سٹارټ شي دا تاسو ته خپل لاین درکې موږ کمیټي جوړ کړو او وې د ټوشولو هغه وو چې را مطلب کم هغه دی اسپیټال دی او کم بنگلی دی افرانو خپل مطلب هغه هغه ته موږ هغه ولګو دې سره نو په کمیټر باندې و دي سبا هغه ورکې وی ولا تر وابلې ولا تر موږ ته روانه کړی دا څنګه هغه شنو تر موږ څه پکې وکړو د
خیبر جنسی ځای اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د خیبر روغتونونو او د صحت وړو مرکزونو ته دی په مستقل توګه بجلی ورکړی شي او د متبادل په توګه دی پکې د سولر یا شمسی بندوبست هم وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د 2014 کال د ډیسمبر پر 14 نیټه د پېښور پرایمري پبلک سکول تر وسوال برید وروسته ټول ګوندیزه غونډه کې د تراګری د مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان جوړ شو، او د 2015 کال په اول اونۍ کې پارلمان د یو آئینی بدلون په ترڅ کې د وسوالو خلاف د دوو کلونو لپاره د پوځي عدالتونو منظوري ورکړه چې د روان میاشت پر 8 نیټه د کار موده پوره شوه. وفاقی حکومت کوشش کوي چې د دغو عدالتونو د کار موده وغځوي. دا چې کارپوهان په دې اړه څه نظر لري د منور شاه په راپور کې به واورو.
د پاکستان وفاقی حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې د پوځي عدالتونو موده وغځوي. دا په داسې حال کې دا چې د ترهګرۍ پر ضد مقدمو لپاره د دغو ځانګړو عدالتونو آئینی موده د روانې میاشتې په 8 نیټه سرته ورسېده او کار یې بند کړو. سیاستوال او د انساني حقوقو لپاره کارکونکو افراسیاب خټکوای د پېښور په اربي پبلک سکول د وسلوال برید وروسته په ټول ګوندیز غونډه کې قومي اکشن پلان جوړ شو، او د یوشتم آئینی بدلون په ذریعہ پارلیمان د دوو کلونو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو منځوري ورکړه. خو ممکنه نخکاری چې اوس سیاسي ګوندونه د دغو عدالتونو مدا غزولو باندې سلا شي. نوموړي وویل
دا خبره او خپل معلومه چې ډېر ګوندونه په دې تاسو ځکه چې نو په آئین باندې عدالتي نظام چې دی هغه د قضایي یا د عدلیه کار دی او انتظامیه ده او قانون سازه اداره مقرنه ده. زما یقین دی چې ګوندونه به په اسانه تیار شي ځکه چې دا پخوا مو غوښتل یو تریخ فوټ کړی و، او سره دا ویلي چې دا به دغې میاد دپاره وي او ځینې وروسته په کار ده چې حکومت اصلاحات شي او دا عدالتي نظام موثر شي تر څو چې پوځي عدالتونو ضرورت پاتې شي.
هلته خبریال زاهد حسین چې په وسلوالو یې دوه کتابونه هم لیکلي وایي که حکومت په تیرو دوو کلونو کې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان په سمه توګه عملي کړی وي نو د پوځي عدالتونو موده د غزولو اړتیا به نه رامنځته کېده.
د ترګری د مخنیوي لپاره جوړ کړل شوی قومي اکشن پلان کې شل نقاط شامل دي، خو د دوو یا درېو نه علاوه په نورو نقاطو د پام وړ کار نه دی شوی. که څه هم په تیرو دوو کلونو کې د ترګری په پیښو کې کمی راغلی، خو سخت دریزی لا هم شتون لري بلکې زیاته شوې ده. په دې موده کې د عدالتي نظام د اصلاحاتو لپاره هم قانون سازي ونه شو، نو دا پوځي عدالتونه چې د کوم مقصد لپاره جوړ شوی وو په دې دوو کلونو کې په هغه هیڅ کار ونه شو.
بل خوا د دفاعي چارو پوه ریټایر جنرال طلعت مسعود وای چې موجوده حالات ته په کتو سره د پوځي عدالتونو موده غزول ضروری ښکاري.
زما په فکر د پوځي عدالتونو موده لږ تر لږه یو کال غزول پکا دی، ځکه چې عدالتي نظام کې لا هم اصلاحات نه دي شوي. اوس هم ججان د وسلوالو پر ضد له فیصلو کولو یریږي، ګواهان او وکیلان د وسلوالو خلاف مقدمو کې نه مخامخ کیږي، نو پکار دی چې په نور یو کال کې وفاقي حکومت په دې لړ کې ګامونه پورته کړي او هغه سیاسي ګوندونه چې اوس د پوځي عدالتونو مخالفت کوي په کار دی چې په پارلمان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي، نو بیا به د پوځي عدالتونو د مودې غزولو ضرورت نه وي.
د یادونه وړ ده چې په یادو پوځي عدالتونو کې په تیرو دوو کلونو کې 240 یا مقدمې چلیدلې دي. په دې کې 116 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې چې په کې تر اوسه 12 کسان پانسي شوي دي. دا راز 114 کسانو ته د عمر قید سزا اورول شوې ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان ټرانس پاڼه د خیبر پښتونخوا له حکومت د ترلاسه سوو شمیرو پر اساس وای په دې صبح کې د نامنیو په پیښ کې ډیر کم شمیر افغان کډوال ککړ دي. راپور په داسې حال کې خپور شوی چې له مودو راهیسې د پاکستان چارواکي او مطبوعات په پرله پسې توګه دا تورونه لګوي چې د دې هیواد امنیت په خرابېدو کې د افغان کډوالو لوی لاس دی. په دې اړه د ابله کاکړ راپور واوري.
ډان ورځپاڼې د ناامنیو او جنایتونو په پیښو کې ککړو کسانو شمیره د خیبر پښتونخوا د پولیسو د تعقیبولو څانګې څخه ترلاسه کړې ده. ورځپاڼه وایي د 2014 او د 2018 کال په موده کې شاوخوا 15,000 مقدمې عدالت ته وړاندې شوې چې پکې یوازې په 104 دیش کې افغان کډوال ککړ دي چې دا د مجموعي مقدمو یوازې 1% جوړې شي. هم د دې ریپورت پر رڼا کې چې کله مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر ملک نوید سره تماس ونیول نو هغه وویل چې د سوبې په نامنې کې د افغان کډوالو زیات لاس نه دی. نوموړي زیاته کړه چې د کډوالو پر ضد د حکومتي اقداماتو بیلابیل لاملونه دي چې پکې یو هم د نامنیو پاړه د ځای خلکو د خوشاله ولو هڅوي.
مخند پبلک اپیس کولو دے پر یو ایکشن وی چا وی جے منگا کاروائی شروع کا کہ لوکل خلق کئی لوکل خلق احتجاج ذریعہ غی سر دے رہی عوام یری کی دی غی سر دا احتجاج کولو سے بندوبست نشتا نہ وکیلان نی وی شی نہ آواز دے پر سوسائٹی کے نہ سو خبر ہوری دے یارو مددگار وی نو بازار اغمڑ کی تنے کی اور بس پبلک تو جو ایک ایسا آدمی پکڑے گئے اور بس غاب یا عدالتوں سے لگیا عدالتوں نے اور دور دے جیل کے پاتے کی اور بس غیر پاس رہو جی سپیسیفک انفارمیشن بیس نے بھی آگا یا جنرل سویٹ سوی اور ماخیر جی دے سرا کہ ماہیرین ادلتا خپشوی دی پدے خبر وانے دیر جات
د ډان رسپانی تر دې ریپورت هڅو میشتې لمخه د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند هم په یو بل رسپانه ایکسپرس ټریبیون کې مقاله لیکلې و چې پکې نوموړي د خبره کړې و چې د پاکستان په روانه ترګری کې افغان کډوال لاس نه لري خو که د ډان رسپانی شمیرو ته وکتل سي نو پښتنه راولاړي شي چې څنګه کېدلای سي د افغان کډوالو په اړه دغه تصور لمنځه یوړل سي رستم شاه مومند په دې اړه دوه وړاندیزونه لري
دا افغان مهاجر چې کوم دلته نمائندگان دي چې وخت په وخت ویډیو پریس کانفرنس کوي او میډیا بریفینګ کوي چې دا د میډیا سره ده او دې خلکو ته حقیقت ښکاره کوي او دیم دا چې افغانستان چې کوم دلته سفارتونه دي او کونسلیټ کې دي باید چې هغه لکه شانت نور اکسپشن چې خلکو ته دا وښيي چې د افغانانو چې کوم دي هغه بډای مصیبت او پیر داسې اختر دي کور شوی دي دلته خپل مزوري کوي بچو ته کم نه روزي ګټي دلته چې کم نه دغه کې بچو باندې سبق وي هغه دې تاسو وزګاري چې په جرایمو کې په دغه کې د ریاست خلاف د ملک خلاف باوی کاروای نه کوي
کاتم په دې روسي کې په اسلام آباد کې افغان سفارت د کډوالو په چارو کې فعال شوی خو د کډوالو د اتحادی یو مشر عبدالحمید جلیلی وای په شخصي ناسو کې پاکستانی چارواکي منی چې افغان کډوال په لوی کچه په جنایتونو کې ککړ نه دي دی وای دوی د خپل هنوم شکول لپاره په لاس ورغلي له هر موکې ګټه پورته کوي
خو که همیشه پر پینل وای دا خبره کړې ده دې اساس باندې موږ نه وایو چې سیاسي کومه پارټي دی هغه سره هم مشکل لري عوام سره هم چیزی من درسی دی هرم لارو عوام هستم که عوام پر کپل پدی منی گوه چه پس معلوم هده چه پا زمان دریدیش فیصد خلق پا کمپولی که وسیگی او فیصد خلق چی دی اغا پا ار بانی دی اخری علاقو که وسیگی در عوام سره سنگ پا سنگ پا کور که وسیگی پا جماعت که وسره یزیدی پا مارکیت که وسره یزیدی در اغای مدنی تو خلا عوام متصابی در او کلا کلا داشی چی میڈیا که میس انفارمیشن کورشی
د خپل خبرسوی ریپورت په اساس ډان وسپانی یو اداري لیکلي چې پکې یو خبره ده هم کړي چې پاکستان حکومت دا جایز حق لري چې افغان کډوال ستنیدو ته وحسوي خو البته د وسپانی په خبره باید دغه حق د سیاسي هدفونو لپاره استعمال نکړل سي
زموږ مشال رادیو خبري ده پاکستان جیو ټلویزیون بیا په راپور کې لیکل دي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده خو هغه پاکستانی او افغان وګړي چې خپل منځو کې ودونه کړي دي د خپل راتلونکي په اړه د بی یقیني ښکار دي شاهین بونیری د دې راپور مهم ټکي وړاندې کوي
د نور لسوه او یم لسیزې په پاکستان کې 1.23 میلیونه غیر رجسٹر او شپږ لکه رجسٹرډ افغان کډوالو ژوند کاوه خو ورته حکومت ویلي دي چې خپل هیواد تستانه شي دې ځل حکومت په دې اړه جدي ګامونه اخیستي دي او د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور تر مخه تر اوسه له پاکستان او ایران 1 لکه کډوال ستانه شوي دي په پاکستان کې داسې افغان وګړي هم شته چې دلته ودونه کړي دي کاروبارونه لري او بچي هم دلته پیدا شوي او لوی شوي دي تیر کال د سپتمبر په میاشت کې یو شمیر افغان کورنیو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او دا غوښتنه یې کوله چې باید دوی په زور له هیواده ونویستل شي چارواکو ویلي دي د پاکستان د قوانینو تر مخه که یو بهر ملکي ښځه د پاکستانی سړي سره واده وکړي نو شهریت ترلاسه کولی شي خو بهر ملکي سړي ته د حق نشته د اگست په میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویل افغان ماشومان چې په پاکستان کې زیږیدلي دي د پاکستان شهریت نشي ترلاسه کولی بل اړخ ته هند د افغان کډوالو لپاره شرایط آسان کړي دي او هغه افغان کډوال چې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشن سره خپل نمونه ثبت کړي دي یو کارت ترلاسه کولی شي چې په هغه ورته د تعلیم او روغتیا اسانتیاوي ورکول کیږي
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د سټوډیو په غړیو کې دا وخت د سهار 9:30 بجې سوی نجيب امیر به د مهم خبرونو لنډیز اوري
د افغانستان د خوست ولایت له ګولان پندغالي څخه د وزیرستان د کډوالو پاکستان ته د سنیدو لړۍ نن په دریم ورځ هم روانه ده. چارواکو په بنو کې د مشال لړیو خبریال ته پرون خبر ورکړ چې د سې شمې په ورځ ټول 120 کورنۍ د غلام خان په بندر د پاکستان لوري ته واوړیدلې. د افغانستان د ننګرهار والی ګلاب منګل پرون په جلال آباد کې د یونیسف ادارې په مرسته جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان پر خلکو او په ځانګړي ډول قومي مشرانو غږ وکړ چې ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزڼ ضد څاڅکو د ورکولو لپاره د خپلې مرستې ونسپموي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په کندوز کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د نوموړي وزارت مرستیال ویاندوی محمد رادمانش پرون مشال لړیو ته وویل چې د پامیر یو په نوم دغه عملیات د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ او سنور ولسوالۍ کې ادامه لري. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف اوټل د افغانستان له امنیتي ځواکونو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. نوموړی پرون په کابل کې د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سره د لیدلو پر مهال په افغانستان کې د حکومت او د مخالف وسله والو ډلو ترمنځ د سولې پر امکان هم خبرې وکړې. امریکا پرون د دې خبرې پخلی وکړ چې د کیوبا له ګوانټانامو زندانه لس نور قیدیان عمان ته لېږدول شوي دي. امریکایي چارواکي وایي له دغو لسو کسانو څخه دوی د افغانستان او پاتې نورې د یمانت بادي لا هم 15 نور قیدیان د ګوانټانامو په زندان کې د بانش پی اړوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له نړیوالو سره د تهران پر اټومي موافقه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتقادونه رد کړل او ویل چې پر دې موافقه بیا بحث نه کوي. ډونالډ ټرمپ د تړون تر ټولو بد یاد کړی وایي په ترڅ کې ایران ډیر څه ترلاسه کوي. او د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی وایي عراقي ځواکونو په لویدیز موصل کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف کاروایی پیل کړې ده. د یادې سیمې ځینې برخې لا هم په بشپړ ډول د سختدریزې ډلې په ولکه کې دي.
د مهم خبرونو لندیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس واره سیدلې ځانګړي اونیز خبرونه روغتیا او درملنې ته. په روغتیا او درملنې اونیز خبرونه کې دا ځل تر صدمې وروسته د ذهني یا رواني فشار ناروغي ته کتنه شوې ده. د دې خبرونه وړاندې کوونکی په امیر ساحل دی او یادونه باید وکړو چې دا خبرونه تاسو د دوشنبې په ورځ په ژوندۍ بڼه اورېدلې ده. نن یې تاسو تکراری بڼه اوري. راځي چې ورته غوړو دا تاسو او دا هم روغتیا او درملنه.
روغتیا او درملنه
د مشال رادیو په اونیزه خبرونه روغتیا او درملنه کې موزه په امیر ساحل هر کله کوم. اوریدونکو د روغتیا او درملنه نننې خبرونه هم له تیري هغې سره تړلې ده. تیر اونۍ مو د دوو رواني ناروغیو په اړه خبرې وکړې. لومړی ناروغي ته انزایټي ویل کېږي چې په پښتو کې ورته تشویش یا اندېښنې رواني حالت ویل کېږي. دویمه ناروغي ډپریشن ده چې په پښتو کې ورته خپګان یا مزاجي خپګان ویل کېږي. نن به په خبرونه کې د تر صدمې وروسته د ذهني یا رواني فشار یا پوسټ ټراماتیک سټرس ډیسارډر PTSD پاړه گیګو. نن به واورې چې ډاکتران څه وخت دا وایي چې یو کس تر صدمې وروسته د خپګان ښکار دی. په افغانستان او پښتونخوا کې تر اوږدې نارامۍ او نامنې وروسته یو شمېر داسې خلک دي چې په رواني ناروغۍ وخت دي. نن اورې چې PTSD یا تر صدمې وروسته د رواني فشار ناروغۍ علامات څه دي، ډاکتران علاج څنګه کوي او دا علاج څومره وخت اخلي. په روغتیا او درملنه خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی. له ده سره دا موضوع څیړو. د په پېښور کې د بډبیر له پولیس ثانې سره نږدې په شهید ګړې کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون لري. هلته ورتللی شي او مشوره تر وخته شي. ډاکټر صاحب ستړي مشه.
السلام علیکم ورور جان.
خ ډاکټر صاحب، نننې خبرونه هم د تیرې اونۍ له هغې سره تړلې ده او تیرې اونۍ مو لږ تفصیل باندې تعارف کړی و او اوس هم چې په فیسبوک کې کمی پوښتنې راغلي دي هغه زیاتره له تعارف سره تړلې دي. نو کپڑے رلنڈ تو گرا تو وای چ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر یا تر صدمے ورستا د ذہنی یا روانی فشار دغه ناروغی یا ستونزه شدا دا څنګه تعریف وای او څومره وخت ورستا اصل کې دیته دا ناروغی ویل کی ځکه چې عام توګه باندې ک خپګان سړی ته پیښ شنو خپکیږي کنه کما صدمه پیښ شي پیښ شینو خپکیږي نو څومره وخت ورستا دا ناروغی شي.
پامیر صاحب، کله چې مونږ خبره کوو د پوسټ ټراماتیک سټرس ډیسارډر، نو باید اوریدونکو دې په ذهن کې دا واچي چې دا یو دماغي بیماری ده. دا هغه وخت کې پیدا کیږي لکه زمونږ په خوږ افغانستان او پښتونخوا کې چې د تیر څلوېښتو کالو راځي کم حالات عوامل روان دي، جنگ دی، جګړې دي، نو انساني ذهن د دې نه مثبت یا منفی اثرات اخلي. دا اثرات چې کله په انسان کې پیدا شي نو د ته جسمانی عارضه ولګيږي. پدې کې مونږه ټارچر یعنی یو سړی ته زیک یا تکلیف رسول کاغه دماغي وي یا جسمانی وي. داسې د دې نه علاوه په پوسټ ټرامیټک ډسارډر کې مونږه چایلډ ابیوز یعنی بچیانو سره ماشومانو سره زیاتې کول هغې نه د لویو غوندې کار اخیستل او یا د هغې سره جنسي تشدد کول د هغې علت کې هم پوسټ ټرامیټک سټرس ډسارډر راځي. داسې چې کوم قدرتي آفات دي لکه زلزله راغلله سیلابونه راغله هوایی الوتکو حادثې وشولې یا د ریل ګاډي حادثې وشي یا اکسیډنټونه وشي هغې کې خلک زخمیان شي خوږ شي مایوبه شي نو د دې په مقابل کې په دماغو کې پوسټ ټرامیټک سټرس ډسارډر زی پیدا کی. چې د دې علامات چې دی اکثر خلک بیا د دې نه د بچ کېدلو دپاره ادا کوي چې هغې د خپل کار اوقات زیات کی چې یاره زه مصروف یم او دغه شی نه مې سوچ ته نه راځي او دغه سیدی دا بیماری خو په ذهن کې پرته وي خو دې په غیر طبیعي طریقو باندې ځان نه لرې کوي. داسې دا خلک چې کوم دی د معاشرې په سماجی کارونو کې برخه اخیستل پرېږدي دی ته جنسي عوارض پیدا شي دی د نشې یا د دارو په خپل سر د خوراک عادت پیدا کی او کوشش کوي چې د معاشرتي زیږونو نه لکه جومات شولو حجره شوله یا قومي جرګې شولې هغې نه دی بیا ډډه کوي او ځان ته ژوند خوښوي. نو دې ته مونږ پوسټ ټرامیټک سټرس ډسارډر وایو.
صحیح. او په دې باندې پولیس پوځیان چې په جنگ کې اخته یا جنگ کې ښکېل
څوک چې په دې کې بوختي
یا نورې وسلوال ډلو کسان چې دي هغه ټول هم ښکار کېدای شي د پی ټی ایس ډی.
بالکل. څوک چې د جنگ په سانحه کې موجود دي هغه قوي دی او که کمزور دی او دې جګړه کوي یا نه کوي او دا ټول به د دې په ضد کې راځي.
صحیح. او یوازې نامنی خو نه ده کنه دلته د غلي کلی دی مبین افغان او د ډېره ښایسته پوښتنه لیکلې تر ډاکټر صاحب وینن سبا اروپایي هیوادونو ته راغلي کډوال هم له رواني ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې وروستیو کې ډېر ځوانان موږ وینو چې په کیمپونو کې اوسي خو دلته په اروپایي ټولنه کې یا په اروپایي هیوادونو کې خو امنیت هم ښه دی خو دوی مشکلاتو سره مخامخ وي. د سربیا په یوه کیمپ کې یو ځوان دی چې نه ځان معرفي کولی شي نه د ځان پیژندګلوي کولی شي او نه خبرې کولی شي داسې یو شوک یا صدمې سره مخامخ
دی. ته مونږه میوټ وایو دا میوټ شوی دی.
ښه. دا هم د صدمې د وجې نه دی کنه؟
دا د صدمې د وجې نه شوی دی او که زمونږ دا مرګري هغه ته اطلاع کوي نو په کار دا ده چې هغه د کیمپ مشرانو ته ووایي چې د سایکیاټرست ته بوزي او هغه ته علاج شروع کړي نو دی به ټیک شي خپل ختم وکړي او جواب یې هم کولی شي.
یعنی سیلاونه طوفانونه چاودنې یا دغه سه مسافرې دغه سه سختې په کیمپونو کې میشت کېدل دا ټول چې دی انسان ته تر صدمې ورسته د ذهني یا رواني فشار مسله پیدا کولی شي.
بالکل. پامیر صاحب ما خدا چونکه مخصوص الفاظو کې کوي چې قدرتي آفات دا هم یو قدرتي آفت ته چې یو سړی خپل وطن پریږدي. زمونږ پښتانه مشران چې دا ډېر پوهه خلکو دوی وایي چې خپل وطن او ګل وطن خپل لاس او ګل لاس. مونږ دا ټول ځوانانو ته دا وایو چې بای مونږ هغه کارونه چې مونږ یورپ کې کول غواړو نو هغه ولې مونږ په خپل افغانستان کې او خپل پاکستان کې ونه کو او دلته کې مونږ خپل کور ته ځو خپل مور پلار سره شریک یو مونږ ته یو سوشل سپورټ ملاویږي مونږ ته یو دینی سپورټ ملاویږي او په غربي هیوادونو کې دوی چونکه د خپل فامیل نه لري نو هلته دوی ته هیڅ قسم کومک اخلاقي
بل دوی په ناقانون لارو راغلي نو مشکلات زیاتې
یو خو دوی ته هغه سپورټ نه وي او بل د هغې په ضد کې چونکې دا څنګه تاسو دوی په غیر قانوني توګه باندې هغه ځینو ته ځي نو هلته کې د دې مسایل بیا په قانوني مصیبتونو کې قانوني الجنې چې کومې پیدا کیږي او عدالتي او د خرڅ خوراک او د ژوند ساتلو مسایل دي تر مخکې ته شي نو دا نور هم زیات شي ورته.
صحیح. نثار احمد صافی پختنه کړی چې په کوم مواردو کې خلک اخته کیږي نو هغه تاسو بیان کړی چې قدرتی آفات دي، ناامنۍ دي، خراب حالات دي د ژوند، غریبی یا غربت هم داسې صدمه یا ذهنی ناروغي دغه طرف صدمه ورسته ذهنی فشار رامنځته کول شي کنه غریبی چې دا هغه بیا انگزایټی او ډیپریشن داسې شین پیدا کوي.
نه جی، غربت تر مخه خو ډیپریشن یا انگزایټی کې دی شي.
ښه،
دا چې کوم پوسټ ټرامټیک سټرس ډیسارډر، یعنی د صدمه د لیدلو یا د سړی ته د صدمه د رسیدلو نه پس چې کوم رواني یا دماغي مشکلات پیدا کیږي.
صحیح،
غربت خو زمونږ په ایشیا کې عام دی عامر صاحب، لکه زه دا وایم تاسو مثال ورکوم چې تاسو هلته په چک کې څه ته ناست یې، که تا ته دلته دونه وسایل وي او ستا د ژوند وسایل پوره کېدی نو ضرور خبره چې تاسو ان بیګا شپې ته خپل افغانستان ته یا پاکستان ته راځئ.
بالکل،
همدغسې مونږ ځو د خپل وطن نه خارج ته ځو، خو مونږ کوشش دی چې زر تر زره بیرته راشو، هغې کې مونږ ته سپورټ ملاویږي، زمونږ ژبه خپله ده، مونږ چې کوم احساسات پیدا کیږي هغه مونږ د خلکو سره شریکولی شو، زمونږ په ژبه باندې په اسانه باندې مخامخ سړی پوهیږي، دغه سه هغه ته زمونږ د خوراک د عادتونو په دی چې کوم قسم خوراکونه به تور مسلمان مونږ کوو یا نه کوو، داسې زمونږ د لباس د استوګنې دا مونږ د یو بل په معاملاتو خبر یو.
صحیح،
کله مونږ د غربت په وجه نو غربت کې خدای وي چې زما زړې جامې به وي شلېدلې به وي، دا ما ته چې کوم دی کوم ټراما نه پیدا کوي. ټراما مطلب دا دی
یو صدمه، یو ټکان چې سړی وخوري،
ضرب زدن، ضرب ورکول، یو شي ته ضرب ورکول، گزار ورکول. نو چونکې دماغ خو په کوپړه کې بندي نو دی ته خدا سي دغه نه خو چې کوم د احساسات نو هغه د لکه د سټک ټکان ورکوي.
صحیح، سمی خان هم یو تبصره لیکلی د خو تیره هفته چې موږ خبرې کولې ډاکټر صاحب، نو تاسو ویل چې انگزایټی یا تشویش یا اندېښنه چې دا فطري شی دی هر انسان لري، همداسې ډپریشن یا مزاجي خپګان او دا هم هر انسان لري یو څه حده پورې، خو یو خاص حدی چې هغې نه وروسته دا ناروغي شي، تر صدمې وروسته دا فشار چې دی دا څومره وخت کې تاسو ورته ناروغي وایي؟
دې کې اوس دا د صدمې ته وروستو که خدا نه خواسته د یو سړي اعضا معطل شي، ناستې کته شو، خپتې کته شوه، نظرې خراب شو او جسمانی عیب پیدا کو، نو دا خو تقریبا چې کله دته پته لګي چې زمانه لاس یا خپه کته شول نو دته دغه صدمه شروع شي. دیکھی بعضی دا سی وی چې لکه څنګه مول چې بعضی خلک دا صدمه ښکار شوی وي، خو هغې بیا د دې صدمې نه د بچ کېدلو دپاره بیا داسې چل کوي چې هغه لکه مثال اته ګنټو په ځای باندې هغه دولس ګنټې ځان مصروف ساتي او ډیوټیانې کوي، یا بیا چې څنګه کور ته رسیږي نو هغه په بچیانو باندې غصې کوي، کور کې جګړې کوي خپل مینوالو سره، او بیا د خوب ګولۍ پیدا کوي ځان ته، خاپاور ګولۍ نه خوري، دینه د دې ډیپندنس تزي، نو هغه سره د بیماری خو د ځان نه لري ساتي، د په ذهن کې دا د ځان نه خوا کوي، او چونکه صحیح طبي طریقې سره دا غي علاج نه کیږي نو دا د په بدن کې پخیږي، او څه سونه د دې په دې طریقو رستو کې نو هغه مرده ته دا د علاج مشکل کیږي، ځکه عموما علاج چې دا کم از کم 2 کال غواړي.
ښه،
او بیا هغه رونه خويندې چې ایو سره دا چلو کی لکه پوسټ ټرامټیک دا هم دی چې د زوجینو ترمنځ اختلاف پیدا شو، د خځې خاوند ترمنځ،
هو کورنۍ ړنګیږي کنه یو،
او دا اکثر بیا زموږ په پښتني معاشره کې دی چې دا خځه بیا لاړ شي د مور پلار کور کې کینی ته، نو دغه چې کوم پوسټ ټرامټیک ډیسارډر ډیولپ شي نو هغه خو یا خدا نه خواسته په طلاق باندې منتج شي، یا بیا د هغې بچی چې دی نو هغه معیوب پیدا کېدل شروع شي دغه صدمه تر شاته، نو په کار دا وی چې مونږ د داسې قسم حادثاتو مخنیوي وکړو اول تر اوله، او دویم چونکې اوس فرض کړه یو سړی روان دی د موټر ټکر نه شو خو د بل چا موټر ټکر شو، نو هغه دی ویني، نو دا هغه ښه طریقه دا ده چې دوی دغه زخمیانو سره فوري توګه باندې امداد کول شروع کړي، نو دغسې به د دې صدمې ته خیال نه چې دا موټر ټکر څنګه شو، د چا لاس ولې کته شو دی، بلکې دا کوشش وکړي چې دی خپل توانی په دې باندې منتج کی چې موږ دا زخمی سره یا دا چې کوم مایوب شوی دی یا چاته تکلیف دی هغه مونږ اسپتال ته شفاخانه ته رسو
صحیح
نو دغه سي د مزغه چوي د مصروف پاتې شي او د صدمه اثرات په کم تر کم راشي
صحیح او کپړی رلند توګه ډاکټر صاحب راته وې د سمی خان پښتنه جواب کوي چې پته څنګه لګي چې او کس د تر صدمه ورسته د ذهني فشار ښکار دی څنګه ورته وګوري سړی چې بیا اسپیټال ته بوزي یا ډاکټر ته بوزي لکه څنګه به معلومو
د ټولو ناول چې دی نو هغه گم سم شي هغه ته هغه خیالات راځي هغه عکسونه ورته په سترګو کې او مغزو کې ګرځيږي چې هغه نه ته تپوس کې څه چل جاري یار هلته کې یو جګړه شوې وایي کې دا کسان شهیدان شو یا مړه شول یا موټر ټکر شوی او داسې داسې وشو دویم د ده خوب خراب شي دا چې کله د شپې د کیږي نو څنګه سترګې وځي نو د جټکی خوري ویریږي بیا خو بیا ډیولپ شي ورته
صحیح
درېم د خوراک پریږي دي او سلورم د چې کوم د کور خلک دي بچی دي ښځه ده مور پلار دي هغې سره د ده رویه چې دا جارحانه شي یا خو دی په نه خبره ورته د غوسې اظهار کوي او یا دی دا کوشش کوي چې د هغه ټولو نه ځان له په یو کمره کې یو اتاق کې کناره کینی یا د کتاب سهاره واخلي یا د کمپیوټر یا د ګیم او په هغې کې د خپل ځان مصرف کړي نو دا د دې بنیادي ابتدایي علامات دي
صحیح دی بس زه به اوس داسې وکړم چې یو څو تبصرې خو مې تاسو ته ولوستلې زه به ټلیفونونه اخیستل پیل کړم او زه به وګورم چې څوک راسره دي او د دغې ناروغۍ په اړه باندې له تاسو څه پوښتنې لري سمه ده خوښه مو ده
سمه ده
ستړي مشي
السلام علیکم زادل سنتورای د کور می جنفې تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې کوم
په خیر راغلی تورې سه پښتنه وکړي
پښتنه دا د ډاکټر صاحب نه لکه چې مې ورشته دور دی نه غني دا پنشن ډیر وی نه دور بعد هول کی وی څه بیا غته ستنی ولګي څه ستنه وته ونه لګي نه دو دور بعد هول کی وی څه جګړې کوي خونی کی نه ویرانای کوي او دې مکمل لوچ کې دا شي نشي کې دا هغه ډیر بعد هول کی وی څه پر ستنه وته والی نه وی
ڈاکٹر صاحب موضوع باندې تاسو پوه شوئ دا درې څلور میاشتو ستنو غوډی
بالکل دا درې څلور میاشتنی دا سکیزوفرینیا یا مینیا یا هایپومینیا دا سې قسم مرض کې مبتلا ده نو دې کې پکار دا وی چې څوک موږ د ټلیفون کې چې هغه کم از کم دا غو رور وی لاری وی
یا تر وی خدا چې مطلب د موضوع سره دا نه د تړلې دا سکیزوفرینیا ده
او دا سکیزوفرینیا یا مینیا کې دی
سید ستړي مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام نوم موسیما
زه جواد خبرې کوم سعودي عربینه
په خیر راغلی له موضوع سره تړلې څه پښتنه لري
زما سلامونه او نیکه هله و منه یو
وعلیکم السلام پښتنه وکړه
ډاکټر صاحب ته سلامونه د مخه خپل ما شخصي دا مشکل ده یو اکسیډنټ کې ورستو نه ګاډه را چلا کېدل یو نو اوس کچیرته مثلا زه روان یم چې دا بریک بل ګاډه را شو اخلي لږه आवाज وکړي کنه نو ما باندې دومره بد تاثیر کوي چې دا ذهن بالکل ځنې خراب شي کنه او یو بل پښتنه ده ډیره ضرور ده ها ما یو بچای ده نو دغه مشکل دا ده تقریبا چې دغه د خایې یا چې پښتو کې ډاکټر صاحب وایي کې خایو باندې
بالکل
او دغه پاس دا نشکل پیدایښ نه بند دي بیا د وکاله مخکې په خورته ما مدوله او نالته ډاکټر راته وځ دا د وکاله مستیس یا درې کاله به راوړه نو بیا خو موږ دلته سعودي کې یا طلع نه يم کړه ډاکټر صاحب دغه په اړه کې ودې مشوره راکې هغه مور ته وس تقریبا ات کلام د ما بچای کنه
جواد صاحب تاسو
مشکل
تاسو رته دا خپل وای چې تاسو د اکسیډنټ چیکړه او د مکله کړه
دا تقریبا یار دوه کاله مخکې نکړم
جوبل شوی وي پکې تاسو کنه
نه زه بالکل الحمدلله سالم وم کې کنه خو دا کله چې دا ضربه راکړه نو ما نه مخکې بل ګاړې زه په غفشي ولاګی دا ما نه یو نه رستو بل دا تکلیف اوس راته پیدا نه یو ګاړې بریک والی یا لیدر مغو کې ما زه بیا چې په غفشي ولاګی
خوب خوب خو نه دی خراب شوی
یار خو خوب کې مې د سپارک ډیر نه راغلی دا
او مېدا لند جواب را ترکه جواد صاحب لند جواب مېدا مو څنګه ده خراب ده که جوړ ده
مېدا ولا خراب ده
عام حالات کې خو نه یریږي نه ډاریږي
نور عام حالات کې مو د سې نه صافه غوښی بل دا زړه مې بیا درزا شروع کی او جن یریږه ما او هغه دې بچي ما
هغه هغه جواب درکو هغه باندې مونږ پوښو هغه باندې ډاکټر صاحب پوښو
دا تاسو وره د چې دوه کاله مخکې د اکسیډنټ کړی دی او ریدون کوم وره دل او زه پوره دې دا کیفیت نه واپس نه راوځي
او یریږي
او دا ما چې د سره خبره کول غوښتل نو مام دغه غوښتل چې د په خپل سر د ځان علاج کړی دی خو اوس د مونږ نه کته دی نو اوس جواب نشي را کولی او غالب ګمان دغه سي دی نو ده ته اوس دا په کار دی کوم ځای کې دی
د سعودي عرب کې دی
سعودي عرب کې دی نو دی کولی شي د نهم لسم فروری باندې به زه انشاءالله هلته کیم زه به بیا در تاسو ته به زه وایم په امیر صاحب که داسې زمونږ پښتانه ملګري هلته کې وي
بالکل
نو دغه دا مسله د پامیر صاحب چې د دې ټمپریچر چې دا ډېر مخصوص دا
ډېر نازک ټمپریچر یو
دا همیشه روم ټمپریچر باندې ځان ساتي چې کله بدن یخنی کیږي دا بدن ته ننوځي کی چې کله ګرمي کیږي دا بدن نه لري کیږي چې هوا پیو لګي نو دا په کار دا چې کده سعودي عرب کې کوي نو د به سوق وي خپل پردی اړي ته په کار د چې فوري تور دا ماشوم رسي او دته دا ټیسټز یا خای چې دا خپل ځای ته راکوزي کی
صحیح ده مطلب اپریشن نه
او کدا دولس کلن شونه دا به ختم شي بس بیا
صحیح دی ستړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام نو موسمه
پراچلا مسنم خبرې کوم دي
په خیر راغلی سنم صاحب پختنه وکړي
زه تاسو نه پختنه کوم ما ول زل دی لګ غبرای غو خو تاسو ما لګ خبرې رسې نه کې نه ډیر مننه نه بوي
بالکل در سره کوم خبرې یری گئے ما بس خپ آرام سره راته خپل حالت بیان کړي
زه یو ترور لرم کنه دا وخت ما سره په خور کې نشته خو تاسو ریډیو دلاري دا ډاکټر ډیر مهم ډاکټر دی کنه ما ته ډیر ښه هغه ډاکټر بریخي ما ځکه ما ډیر ډاکټرانو ته تللی دی خو حقیقي نه هغوی سره داسې علامات ونی راشي چې ټول بدن لړزيږي دګيږي بای څه بيماري نه هلک نه ډاکټران نه ملم نه شي ملم والی ته دي څه بيماري ده
عمر څومره ده
45 نه پوری بوي 45
او دا څه ټیم نه دا مسله پیرا غلي ده
هغه د پامیر جان اورور هغه دا وای وي زه مان لور ما د سندخلي زړه ته ورور ویږي مانا لور واده شي دا بس کیږي زه زړه شو ما د مرګ خلی ته ورنه دی کیږي ما یا زما په کور کې یو بچی دی دا بس کیږي زمان واسي شي دا بس کیږي دا ټول اټینشن بس دماغ ته واچي نو بیا یکدم انداس علامات ور باندې راشي چې ټول بدن لړزيږي
ډاکټر صاحب تاسو پوه شوې کدی نه پښتنه کوي
او دینه بس صرف دا ته پوس کومه سنم دا ستاسو ترور چي ده دا صحیح ود کیږي که خوب هم نه کوي
نه ډاکټر ورته د جبلان دیوا ګولې هم کی دي هغه ورته د بلډ پریشر مریض هم دي ا ته خوب آرام ګولې ویری هم
صحیح ده
ته وایي چې دا صحیح دی
صحیح ده صحیح ده تر ډو ورځ تاسو پوښیو
نو تاسو راډیو اورې ښا
پښتني دا یو یو بل هغه کوم ډاکټر ته بهاند دی روان ما په مګر وا دې پښتني هغه څه خوري نه را ناراضي
تاسو आवाज سنم صاحب تاسو مونږ به خوشاله شو چې تاسو رانه پښتني وکي خو आवाज مو ډیر جړ راځي زبر باندې نه پويګم ډاکټر صاحب مور باندې نه پويګي
هو
صحیح شو تاسو راته وې بل پښتنه شي ده
دا ډاکټر د بغیر علاج دی یو یو پکټ ګولې سر پکټ تسری ګولې دی هغه
ستا سو आवाज صحیح ناراضي سنم صاحب بل زل هڅه وکي
زه پوه شوم
ته صحیح خدای پامن خ ډاکټر صاحب اول خدا د ترور مسله چې شاید دا کوم بيماري ده پی ټی اس ډی ده کنه
نه جی دا فوبیا ده
خ ویرا ده
ویرا ده اوس دوی سره دا احساسات دی اوور اکټیو برین دی دا کنه هایپر اکټیو ورته موږ وایو
خا
زه بمړه شم او دا بچی به مسکه او خاوند به مسکه او
نسب بیا زه زړی کوم لور برانه واده شي او څه
نو دا خو د ژوند یو روټین دی کنه هم دغه ته موږ وایو چې دا روحي بیماری وي ژوند د عام معاملاتو نه سړی ته ویرا پیدا شي
او رپی ګډه رضایت او حالت دا حالت چور باندې راشي ډیر نروس شي کنه
دا انزایټی کی ټریمرز چې دا یو عام علامت ته پامیر صاحب
ټریمرز مونږ ورته وایو لرزه
لرزه
لرزه په پدې راځي ریشا بیل شه دی کنه
ریشا بیل شه دی هغه خو هغه پارکنسنز دی کڅ
پارکنسن او الزایمرز کې دی دا لرزه راځي پدې باندې او دا چې چرته نه علاج کې نو ما خیال دی هغه ډاکټر صاحب چې دی هغه د دې پوه نه دی هغه پدې نه پوه هغه دی ته انجسټ او دا شنه ورکی بلډ پریشر لپاره نو ټول اوریدونکو ته مونږ دا وایو چې کله دغه سه معاملات وینو دی کې د بلډ پریشر دارو اخستل چې دی دا ضرور نه دی اسینشل ہائپر ٹینشن وایو
صحیح
یعنی لازمی فشار خون اوچتے دل اگر دا دی وجہ کی گی جدا کم ویرا دا او اگر دماغ کی چھ کم ٹراما پیدا کی گی لگی نو اگر زلت چھ دے دا او کی چھ اگر مغزو تا دوین مقدار زیاد کی چھ دا گا چھ کم رئیس لطیف اجزا چھ دی دا مغزو چاہے تا کم تکلیف پیدا نشی یا زخمی نشی یا آگے تا سنقص ہونا رسی گی یا ہائپوکسیا ڈیولپ نشی جن چی اکسیجن کم نشی آگا مڑ نشی یو ایسا تا دے وجہ نا آگا بلڈ پریشر زیاد ہوئی
صحیح
دوی تا دا پکار دی بلکہ زدہ آوے مچے زمونگا پا دے پختنو کے آگا خلق چی آگا دا گا سیلاجو نکی او دی دا زڑا یا دا دی شنو یا دا بیماری سے ٹیسٹ پازیٹیو نوی مثبت نرازی نو بالکل آگا مونگ تا دراش انشاءاللہ آگا با ٹکی گی
صحیح
اللہ اکبر خکی نو دا بنیادی طور چونکہ دلتا پا پاکستان کے مونگ سرا پشلو زرو کسانو باندے یو سائیکیٹرسٹ دے
صحیح
او افغانستان کے دا مقدار ڈر کم دے عام ڈاکٹران پا دینے پوئی گنو دا بالکل قابل علاج دا او دا تقریباً شپگ میشتو کے بدا دینے دا ٹول شین دا دے دا برین دا چکم ہائپر ایکٹیو فیکلٹیز دا بلاک شی او بیا بدا زموستا گوندے فعال جند روان کی
صحیح او دا چې دا سره ګولې دی یاد کړی غت شي کی صدا ګولې خونه دی خړل په کار په خپل سر باندې که سره یو کښنې
او دا یو ځلې ټک دی نوم خو زنه وخلم ځکه چې دا خلک به په خپل زده کې بیا به نورم
صحیح
او 3 ملي ګرامه کې راځي خو دغه ګولو نه 3 ملي ګرامه یا نیم ملي ګرام چې دا کمی ګولې دی خرنو دی نه ډډه په کار ده ځکه چې دا یو خو د برین فیکلټیز کې دا ګوتې و هي دویم دا د پلی چورته مونږ یو مسلز دا نرمي
صحیح
نارینو کی بالخصوص دا بیا مخصوص آزاد چکم پلی بیا غم نرمی شناغی تا نور زیاد عوارض پیدا شی بیا
صحیح
او پخزو کی دا بیا مس کیریجز کی
صحیح بچے
حاکل شی نو بچے زایا کی دو میشتے یا تری میشتے پس
صحیح ستڑی مشے صاحبہ
السلام علیکم
وعلیکم السلام راڈیو بند کئی ماں سر خبری وکی
تا تا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام نم مراتو خیو سیما
زه حکمت جی فرشنار نه خبرې
په خیر راغلی جی سه پختن وکړ
نو پختن خدا دې ما یو بچی دا مرګانو تکلیف لري خو دې پیدایش نه دلی دا تکلیف ته پیدا شوی دا اسلام آباد او کراچۍ ته پیښور ته ډېر ته الهجل او پوکړه خدا دا بچی چې دا بچی هغه مرض نه کیږي هم دا بچی امریکان پر راځي
صحیح د دې عمر څومره دی د دې بچی خبر خبر
خبر جواب مختصر دا
حجی
صاحب صرف لنڈ جواب یا نہ
بس دور تفصیل بنا ہوئی ځکه وخت هم سره کم دی بیا چې کله پدې دا به هوشی تیر شي او دا هوش کې راشي نو دې ته دا پته لګي چې اوس سحر دی مازیګر دی غرمه ده دا اندازه ورته کیږي کنه کیږي
نو لږ به هوش وي دا زر خو پته نه وته لګي
نه لګيږي ورته او فعلاً دا ای پی 1 او ټیګریټال ګولې خوري کنور سفرې
ها دا ټیګر ګولې خوري دا جری
صحیح شولا
صحیح دوست تاسو راډیو اوري خاجي صاحب
خاطي شمیر ولې ژوند
خو خدای پامن ډاکټر صاحب ته یو لند جواب ورکې بیا زی ولند پختن لرمه او بس بیا بخبرونه
پات ته مختصر دا وایم چې دوی د مریض راولي او چې د صحیح طریقې سره د مونږه ګایډلاین باندې پوي کو او دارو ورته ټیکو دي صرف د غیو ګولې ته نه ستنو دا خو کړ 50 کلم تیر شنه وټیک کیږي ټیک شو لزه کده کې سلور 50 قسمونه دي پامیر سره په اپیلپسي کې او هغه قتل غواړي چې هغه ول ډایګنوز شي تشخیص شو دای مطابق دارو ور شنو بیا به د دونی مون تر 15 کال غیلا جاری وسات ان شاء الله دا مشمو به ټیک ټاک شي